آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو بخیر. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زه شافیه سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 9:30 بجې کیږي. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
ولسمشر غنی د کندوز په روغتون باندې په هوایی برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو د نتایجو هرکلی وکړ. اوباما وایي چې په امریکا کې د شکرانې د رخصتیو په جریان کې د تروریستي بریدونو خطر نشته او روسیې سوریې ته د دافع هوا توغندې استولې دي.
نن پنجشنبه ده، د 1940 کال د قوس د میاشتې 15 ده چې د 2015 کال د نومبر د میاشتې 16 کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا راپورټونه اوریدلی سي. د خوست په ولایت کې د ودانیو د ښه کیفیت، په ننګرهار ولایت کې د پولیو د نوو پیښو، په هند کې د ماشومو نجونو ودول او یو طبي مطلب اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو ته واوروي.
ولسمشر غنی په کندوز کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون باندې د هوایی برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو د نتایجو هرکلی کړی دی. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نه خپره سوې ده، ویل سوي دي چې ولسمشر د پیښې د قربانیانو د کورنۍ سره د غمشریکۍ اظهار کړی دی. پرون په کابل کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د کندوز په ولایت کې د بی سرحد ډاکټرانو پر روغتون د تیرې میاشتې بمباري یوه غمجنه تېروتنه وه. جنرال جان کیمبل داسې وویل:
The report determined that US strike upon the MSF trauma center in Kandahar
city. رپورټ وایي چې دغه تېروتنه د انساني اشتباه د سیستم او طرزعملونو د نه مراتبولو نتیجه وه. هغه زیاته کړه یو شمېر کسان چې په پیښه کې دخیل وو له وظیفو څخه برطرفه سوي دي، خو د برطرفه سوو کسانو شمېرې ذکر نه کړ. د جنرال کیمبر خبرې هغه رپورټ ته اشاره کوله چې د اسوشیټډ پریس خبري اجنس پرون خپور کړی وو. په رپورټ کې ویل سي و چې امریکایانو دغه معلومات په اساس عمل کړی چې افغان ځواکونو ورته ورکړی وو او د هغې په بنسټ دغه الوتکې په غلط ځای برید کړی وو. د روغتون د کندوز په روغتون باندې د اکتوبر د میاشتې د 3 نیټې په هوایي برید کې یو دیش ملکی کسان ووژل سول او 28 نور ټپیان سول. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونه ارزوي چې وایي د ترکیې د سرحد سره نږدې د سوریې د احزاز په ښار کې د بشري مرستو د موټرو په کاروان باندې بمباري سوې ده. د رویټرز خبري اجنس یو ویډیو خپره کړې ده چې ښیي د ترکیې د سرحد سره نږدې د مرستو په موټرو کې اور لګېدلی دی. دا معلومه نه ده چې دغه موټر د کومې موسسې دي. د رسنیو رپورټونه ویلي دي چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي دي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په لندن کې میشت د سوریې د بشري حقونو سازمان وایي چې پاور کیږي چې په سیمه کې د روسیې الوتکې بمباري کوي. د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه سیمه کې بمباري نه ده کړې. هغه ویل چې دوی د وضعیت څارنه کوي تر څو دا معلومه کړي چې د پیښې په اړه حقایق څه دي. ولسمشر اوباما وایي چې د شکرانې د رخصتیو په ورځ کې په امریکا کې د کومې تروریستي پیښې خطر نشته. نور تفصیل به د شافی سردار نه واورو.
اوباما دا خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو وختونو کې په پاریس، بیروت او تونس کې تروریستي بریدونه وسول او داعش د دغو بریدونو د کولو ادعا وکړه. ولسمشر اوباما پرون په یو 6 دقیقې بیان کې وویل چې دا د فهم وړ ده چې امریکایان په امریکا کې د دغسې بریدونو په اړه تشویش ولري. خو ولسمشر وویل زموږ مشخص او د اعتبار وړ استخبارات نه ښیي چې په امریکا کې دې کوم برید وسي. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د تروریزم خلاف چارواکي، د پوځ، استخباراتو او نورو امنیتي ارګانونو چارواکي په امریکا او د امریکا د باندې د تروریستي بریدونو د ګواښونو څار کوي. اوباما وویل چې د امریکا حکومت به هر هغه څه وکړي چې امریکا خوندي وي. اوباما وویل که چیرې داسې مشخص ګواښ داسې چې د اعتباري معلوماتو په اساس وي موجود وي، نو موږ به خلک خبر کړو. موږ فکر کوو چې دا به ګټور وي چې خلک خپلو کارونو ته د تک په محال مواظب اوسي، خو امریکایان باید خپل عادي ژوند په مخ بوزي. په امریکا کې نن د شکرانې د ادا کولو ورځ ده. په امریکا کې په میلیونو خلک د خپلو کورنیو سره د شکرانې د ورځې د لمانځلو په خاطر سفرونه کوي او سش کال په هوایي ډګرونو او د اورګاډو په مرکزونو کې د امنیتي تدابیرو زیاتوالی له ورایه معلومې دی.
په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر دا خبره هم وکړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به په سوریه او عراق کې د داعش په خلاف فشار ډیر کړي. هغه ویل تر هغو چې داعش ماتیږي، امریکا به چیرې چې ضرورت وي په خپلو تکتیکونو کې بدلون راولي. روسیه وایي چې په سوریه کې به د اوږد واټن د دافع واتو غندې ځای پر ځای کړي. روسیه ویلي دی چې هر هغه هدف د با کړي چې د دوی الوتکو ته ګواښ متوجه کوي. روسیه دا خبره وروسته له دې نه کړې ده چې یو الوتکه یې د ترکیې د هوایي ځواک لخوا راوغورځول سوه. دا په تیرو 50 کلونو کې لومړی داسې پیښه ده چې د روسیې یو الوتکه د ناټو د سازمان د یو غړي هیواد لخوا ویشتل کیږي. که چیرې روسیه د ترکیې ځواب ووایي، نو ترکیه د ناټو د سازمان د موافقو په اساس کولی سي چې دا خبره وکړي چې برید ورباندې سوی دی او په اساس یې د ناټو د غړو هیوادونو څخه پوځي مرسته وغواړي. د چارو زیاتره کارپوهان په دې باور دي چې د ناټو او روسیې ترمنځ به مخامخ جګړه ونه سي. خو د روسیې د الوتکې ویشتل به په سوریه کې د جګړې د ډېرېدو سبب سي او د سولې پروسه به مغلقه کړي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر بیا وایي چې ترکیه لخوا د روسیې د الوتکې د ویشتلو پیښه باید چې د دې سبب شي چې د سوریې د جګړې د ختمولو هڅې دوه برابره سي. او د امریکا په شیکاګو کې پرون د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو مظاهره وکړه. مظاهرچیانو د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تنکي تور پوستي ځوان د وژلو په خلاف احتجاج کوي. د مظاهره کوونکو د خپلو ملاتړ کوونکو څخه وغوښتل چې ورسره یو ځای سي او د جمعې په ورځ چې خلک ډېرې سوداوي کوي د شیکاګو د ښار د میشګن واټ بند کړي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 8:00 او 8:00 دقیقې دی. اوس په مکړی رپورت ده. د خوست چارواکي وایي د بیا رغونې تر سره سوو هغو پروژو ښه نتیجه ورکړي چې د جوړېدو پر مهال یې کیفیت په ډېره وبخشي کیفیت ته ډیره توجه سوي. په خوست کې د امریکا ژغ خبريال ابراهيم رحيمي داسې یوې ودانۍ ته ورغلی وو او دا رپورټ جوړ کړی دی.
دا په خوست کې د نرسو قابلیتګانو د روزنې د مرکز د خزینه محصلینو غږ دی. دغه مرکز په هغه ودانۍ کې فعالیت لري چې په کال 1990 هجري لمریز کې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري جوړ شوی دی. د نیماتی بیس د کلو دغه مرکز چې د خوست ښار لویدیسته د ملکی رښتون ترڅنګ پر درې جری بزمکه د راتاو شوی چار دیوالې د نن نه جوړ شوی مختلف ودانۍ وړین ملحقات لري. د غلطه لسګونی انجونی سهار او ماسپهین په دوه جلا سیمونو کې زده کړې کوي چې تر دوه کلنې دورې وروسته وکول شي د زیګون پر محل د مور او ماشوم په ژوندۍ پاتې کېدو کې مرسته وکړي. ډاکټر رابعه د دې مرکز مشره ده. هغه وایي
متامیر نامن کې دوه مکتبو ته استفاده کو چې خوست قبل لګای مکتب او نرسنګ مکتب نه دي. په دا کې هغه مکتب کې موږ ته شته ته شته نس د کوون کې لګو هېدې پر لایلیا لګو پښتو کې کوم چې لګ ول سوالای کې ژوند کې تقریبا څو لستانه دي چې موږ په لایلیا کې اوسېږي مجهز کې لپونه لګو.
سربیره پر یادو شو یو سنتیاوري د غروزنیز مرکز په دوه مختلفو خونو کې د هغه مایندل لپاره چې کم عمر ماشومان لري د وړکتون اسانتیاوي هم برابرې شوي. په 1340 کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په خوست کې هم د یو سی ای ډی له لوري د بیا رغونې ډېرې پروژې ترسره شوي، خو زیاتره هغه یې معیاري کیفیت نه لري. مګر د خوست روغتیایي مسؤلین د نرس او قابلیتګانو د یاد شوي مرکز ودانۍ د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې له لوري د بیا رغونې د تطبیق شویو پروژو له جملې څخه پر معیار برابرې ودانۍ بولي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدي
جمله تلکه د تعمیر لګه چې په دې کې ناسې ولاړې یعنی چوکۍ الماری همدارنګه د لیلیب خاطر چپرکټ او بعضې نور لوازم اخیستل شوي. په ډیر ولایتو کې هم په دې شکل داسې معیاري تعمیر بنوي د یو سایډي لخوا په یو ښه کوالټي سره جوړ شوی دی چې موږ تر اوسه ورڅخه رضایت لرو.
جمیل رحمان د لغمان ولایت اوسیدونکی په خوست کې د شیخ زید پوهنتون محصل دی. د هغه په نظر هله د بیا رغونې پروژې په معیاري توګه ترسره کیدی شي چې په دې برخه کې حکومت خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي.
شرکت چې کله کومه پروژه تطبیقوي په دې کې باید مسلکي کسان وګماري. دویم درس دا کله چې د بیا رغونې پروژه تطبیقیږي حکومت باید جدي څارنه وکړي. او دریم کله چې د بیا رغونې په کومه پروژه کې نقصانات یا نواقص رامنځته کیږي مسؤول باید نوموړی شرکت وي. زما په نظر که دغه درې خبرې تطبیق شي هیڅ نواقص او نقصانات نه رامنځته کیږي او پروژه به کامیابه وي.
د اقتصاد په حال له نظره بنسټیزې با کیفیت پروژې د ولسونو په ژوندانه کې مثبت تغییرات او لازمي اسانتیاوې رامنځته کوي او دغه راز د اوږده محل لپاره پاتې کیږي. همدارنګه د بیا رغونې د پروژو په ښه تطبیق کې د خلکو همکاري هم اړینه بلل کیږي. په عین حال کې د پروژو د بسپنه ورکوونکي ادارې ټینګار هم داوي چې د کیفیت ښه والي ته یې ډېره پاملرنه وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د افغانستان د فاریاب ولایت نه د لویدیځې حوزې په لور د پولیو د ویروس د خورېدو د مخنیوي په هدف د قوس د څلورمې نه درې ورځنی واکسین کمپاین پیل شوی چې د بادغیس او هرات په ولایتونو کې به عملي کیږي. د دغو ولایتونو خلک د خپل د 5 کالو نه کم عمر ماشومان واکسین کړي او د پولیو یا ګزن د فلج نه دی وژغوري.
په ننګرهار ولایت کې د پولیو پیښې اتو ته رسیدلې دي چې وروستۍ هغه په مومندره کې ثبت شوې ده. روغتیایي چارواکي وایي د پولیو د پیښو لوړېدو اندېښمن کړي دي. نور تفصیل د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د پولیو اتمه پیښه په مومندرې ولسوالۍ کې ثبت شوې خو په پل جخته شوی ماشوم په پاکستان کې اوسیږي. د عامې روغتیا ریاست کې د واکسینو د پروسې مشر ډاکټر اشرف احمدزی امریکا غږ ته وویل دغه ماشوم ته بیخي واکسین نه دی رسیدلی.
وروستۍ پیښه چې په ننګرهار کې شوې ده د لالپورې په ولسوالۍ کې ده. رپورټډ داسې شوی ده چې دې دپاره نه په روټین کې واکسین شوی او نه په کمپاین کې شوی. اصلا دا ماشوم په افغانستان کې نه و. دا ماشوم په راولپنډۍ کې و. شاید په راولپنډۍ پاکستان کې دا پروګرام نه به وي په هغې ځای کې چې واکسین ورته نه دی شي.
نوموړی وایي تر اوسه په دې نه پوهېږي چې د پاکستان په کراچۍ کې میش دا کوچنی ولې په افغانستان پورې تړل شوی دی.
یوه پیښه مو په لالپورې ولسوالۍ کې ده چې هغه اصلا په لالپوره کې نه اوسیږي، په پېښور راولپنډۍ کې اوسیږي. په راولپنډۍ کې رپورټ شوې ده خو چون راولپنډۍ کې د دنه تاریخچه اخیستې ده. د کوم ځای؟ د لالپورې ولسوالۍ، د افغانستان لالپورې ولسوالۍ بی کلسر رینو پارچا په نوم باندې یو کله ده چې د دې اوسیدونکو خو اصلا رپورټ شوی په پاکستان کې ده. اوسیږي په پاکستان کې خو د ختیځې حوزې پسې شوه.
هغه زیاتی چې په پاکستان کې پیښ شوی د پولیو کیسونه دی په افغانستان پورې نه تړل کیږي. اوس مهال د ننګرهار په کچه د پولیو اته پیښې ثبت شوي چې څلورې پاچین یوه یوې په مومندري لالپوري بټیکوټ او شیرزاد ولسوالیو کې ثبت ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي په دغه ولایت کې د پولیو پیښو اندېښمن کړي او وایي په پاکستان کې ثبت شوې پیښې دې په ننګرهار نه اړول کیږي.
پاکستان کې دا خبره شوې ده دا باید د پاکستان پورې مربوط اوسیږي، نه باید د افغانستان پورې.
یونیسف باید له دغسې خبرو نه ډډه وکړي او دغسې پیښې په افغانستان روانه دي. په خپله په ننګرهار کې دغه پیښې ډېرې لیدل شوې دي نو باید دغه پیښې په افغانستان روانړول سي او حکومت دې دغه برخې ته جدي پام وکړي.
دوی ویلي چې د واکسینو د پروسې مشران دې په دغه مسله کې څېړنې وکړي او د حل ایوې لارې په پیدا کولو دې یاد ستونزه واره کړي. اوس مهال په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمېره 1400 ته رسیدلې او روغتیایي چارواکي د پولیو پیښو په ډېرېدو اندېښمن شوي دي.
Thank you.
امریکا جا غاشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو وخت په واشنگتن کې د ماښام 2 بجې او 30 دقیقې دی په مکری دی رپورټه په هین کې په ماښام توپ کې د نجونو د ورکولو دود لا اوس همسته نور تفصیل تاسو په دې رپورټ کې باوري
سانتا دیوی وای خپل نامزاد اول ځل هغه وخت ولید چې دا شپاړس کلن و هغه حالک نشه و او د دوی له خوانځینې بهر سپک سپورې کنځلې کولې هغه وای ډیرو ملګرو مې راته وویل وګوره دا ستا خاوند دی سانتا دیوی وای کله چې هغې له خپل مور او پلار نه په دې برخه کې پوښتنه وکړله چې د هغې د ورکولو پریکړه یې څه وخت کړې وه نو معلومه شوه چې دا یې په یو لس میاشتنۍ کې ورکړې وه.
ما مې د مور او پلار نه پوښتنه وکړه چې ولې مو دا کار وکړ. زه خو نه پوهېدم ولې مو دا کار کړی. هغوی راته وویل چې دا کار د دوی له لاسه وتلی و، بله هیڅ چاره یې نه لرله. نو ما ورته وویلې چې زه نه غواړم د دې سړي سره نور ژوند وکړم.
سانتا دیوی دغه واده رد کړ او محکمې ته ولاړله چې فسخه کړي. که چیرې محکمه د دواړو خواو په خوښه او د هغوی د عمرونو په نظر کې نیولو سره واده فسخه کړي، نو نجلۍ د طلاق له ناوړه نوم نه ژغورل کیږي. سانتا دیوی د مې په میاشت کې د سراتی موسسې ته د مرستې لپاره ورغله. دا یوازینی خیریه موسسه ده چې په ماشومتوب کې د واده شوو نجونو سره مرسته کوي. د سراتی خیریه موسسې خپله لومړۍ دعوه درې کاله مخکې وګټله.
په ماشومتوب کې د نجونو ورکول د یوې تیارې خونې په څیر و، خو موږ پکې د هیلې یوه وړانګه پیدا کړه. موږ د یوې شمې نه بله شمه بلوو او هڅه کوو چې د ماشومانو د ودولو دا تیاره ورکه شي او رڼا راشي.
سانتا دیوی د راجستان ده او په ماشومتوب کې د واده کولو پیښې د هند تر ټولو نورو سیمو پکې زیاتې دي، که څه هم غیر قانوني ګڼل کیږي. د شل کلنو او څلیرویشت کلنو ښځو په منځ کې یوه تازه نظر پوښتنه څرګندوي چې په سلو کې نږدې 50 نجونې له 18 کلنۍ نه مخکې واده شوي دي. په هند کې د واده قانوني عمر 18 کاله دی. یو شمیر پوهان وایي دا کار د ډیرو ځوانو ناویګانو روغتیا ته هم خطر پیښولی شي.
نجونې کم تعلیم لري، د خپلو ماشومانو په روزنه کې غټې ستونزې لري، تشدد ورسره کیدای سي. دا ټولې ناوړې اغیزې له یو بل سره تړاو لري.
سانتا دیوی لا تر اوسه پورې هم د خپلې دعوې نتیجې ته انتظار کوي. د هغې خاوند به د واده له فسخه کولو سره موافقه وکړي چې سانتا دیوی خپل زده کړې پای ته ورسوي. کیدای شي دا کار د هغو ښځو لپاره هم د هیلو ډیوه بله کړي چې په ماشومتوب کې د میندو او پلرونو له خوا نه د هغوی د واده کولو پریکړې شوي دي. سانتا دیوی میغوال وایي چې د تعلیم له خلاصولو نه وروسته چې کله په خپلو پښو ودرېږي، نو ښایي یوه ورځ واده وکړي، خو په دې وخت کې د هغې سترګې اوښلنې وې. نسیم ستانیزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
یو ډله طبي متخصصین وایي که نړۍ د ایبولا د هغې ناروغۍ د بیا خپرېدو نیول غواړي چې په 2014 کال کې او د 2015 کال په سر کې په لویدیځ افریقا کې خپره شوې وه، نو پکار ده چې د روغتیا په نړیوال سیستم کې مهم اصلاحات راسي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې د لندن څخه رپورټ راستولې دی.
کله چې د بولا ناروغي په لابریا، ګینی، سیرالون او په ډیرو کمو نور افریقایي هیوادونو کې خپره شوه، نو څه باندې 12,000 تنه پکې مړه شولو. د نړیوال عکس العمل څیړنې ښیي چې بشر زیات کړاو ګاللی، د ویرې او ګډوډۍ سره مخامخ شوی او د سیاسي مشرۍ په نه موجودیت باندې انتقادونه شوي دي. پروفیسر پیټر پی آټ په دغه ډله کې شامل و چې د ایبولا ویروس په 1996 کال کې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې چې په هغه وخت کې زیار په نامه یادېده موندلی و او د هغه رپورټ مشري کوله چې د دغه ناروغۍ د وروستي خپرېدو په باره کې خپور شوی دی. پی آټ
وایي to build their capacity so that they can diagnose
mung bayad da hago hewadun mulatar ko che da da naroghi da khpredo pa muqabil ke der hassas wi che khpal qabiliyat ziyad kri che pa mahali satha da da naroghi tashkhis pa chatakai sara wakde shi aw da rokhtya da pohavi le lare da naroghi ta jawab wi aw har lara chara che wi da hage na bayad kar waqstal shi. رپورت وایي تر ټولو نه ستره ناکامي دا وه چې د روغتیا نړیوالې ټولنې د دغې ناروغۍ د خپرېدو خطر وزنډوه. پروفیسر پی آټ بیا وایي
And as a result, many people died unnecessarily that could have been prevented. That means a better equipped, a more efficient...
او د دې په نتیجه کې ډېر کسان بې له ضرورته مړه شول چې کېدای شول مخه نیول شوي وي. د دې معنا دا ده چې WHO باید ښه مجهزه، ښه مؤثره او زیاته ځوابګوی وي. او همدغه راز دغه سیستم په زیات حساب کتاب ورکولو باندې ټینګار کوي. مونږ په دې پویږو چې پیسې چیرته ځي، مونږ په دې پویږو چې کوم دولت هغه وعده پوره کوي چې دوی کړي دي سرته ورسوي. د دغه ناروغۍ د خپرېدو نه راپه دې خوا د ایبولا د ناروغۍ په خلاف هغه واکسین باید جوړ شوی وي چې ژمنه شوې وه. پی اټوای په وختي پانګې اچونې سره د زرګونو کسانو ژوند ژغورل کېدای شو. تیر میاشت درو هغه هیوادونو چې دغه ناروغۍ باندې زیات تاثیر کړی و لومړۍ هفته په دې ولمنځله چې په هیڅ یو د دوی کې د دغه ناروغۍ نوی مکروب نو پیدا شوی، مګر په دې وروستیو ورځو کې په لابریا کې د دغه ناروغۍ یو شمېر نوي پیښې لیدل شوې دي. پی اټ زیاتوي:
We've discovered now, which is something we didn't know, that people, men, can excrete the virus in their seminal fluid.
منګه وس داسې څومندل چې ورنه خبر نو هغه دا دی چې سړی په خپل منی کې د شپږو یا وو میاشتو لپاره دغه وایروس خارجوي. خای چې په وجود کې دغه وایروس دوامدار وي، ځکه نو موږ ټول دغه شان نه وینو. پی اټ نو وای دغه نوې انکشافات اصلاحات لا نور ضروری کوي چې په راتلونکي وخت کې د دغه ناروغي مخه ور باندې ونیول شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د اوس په
د افغانستان د فاریاب ولایت نه د لویدیز حوزې په لور د پولیو د ویروس د خوریدو د مخنیوي په هدف د قوس د څلورمینه درې ورځنۍ واکسین کمپاین پیل شوی چې د بادغیس او هرات په ولایتونو کې به عملي کیږي. د دغه ولایتونو خلک د خپل د 15 کالونه کم عمر ماشومان واکسین کی او د پولیو یا ګوزن د فلج نه دی وژغوري.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو په مکریتو لنډو او مهمو خبرونو ته. ولسمشر غنی په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې د هوایی برید په اړه د امریکا د تحقیقاتو د نتایجو هرکلی کړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې له ارګ څخه خبره شوې ده، راغلی دی چې ولسمشر په پیښه کې د قربانیانو د کورنیو سره د غمشریکۍ اظهار کړی دی. پرون په کابل کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د کندوز په ولایت کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د تیری میاشتې بمباری یوه غمجنه تیروتنه وه. یوه امریکایي چارواکي ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزارت هغه رپورټونه ارزوي چې وایي د ترکیې د سرحد سره نږدې د سوریې د ازاز په ښار کې د بشري مرستو د موټرو په کاروان باندې بمباری سوې ده. د رویترز خبري آژانس یوه ویډیو خپره کړې ده چې ښیي د ترکیې د سرحد سره نږدې د مرستو په موټر کې اور لګېدلی دی. دا معلومه نه ده چې دغه موټر د کومې موسسې دی. ولسمشر اوباما وایي چې د شکرانې رخصتیو په ورځ کې په امریکا کې د کومې تروریستي پیښې خطر نسته. اوباما دا خبره داسې مهال کوي چې په دې وروستیو وختونو کې په پاریس، بیروت او تونس کې تروریستي بریدونه وسول او داعش د دغو بریدونو د کولو ادعا وکړه. روسیا وایي چې په سوریه کې به د اوږده واټن د دفاع د دافې هوا توغندۍ ځپر ځای کړي. د روسیې ویلي دي چې هر هغه هدف به تباه کړي چې د دوی الوتکو ته ګواښ متوجه کوي. او د امریکا په شیکاګو کې پرون د چهارشنبې په ورځ یو شمېر کسانو مظاهره وکړه. مظاهرچانو د یو سپین پوستي پولیس لخوا د یو تنکي تور پوستي د وژلو په خلاف احتجاج وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د دې صفه مکرې د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته. په کابل، کندهار، هرات کې به نن اسمان شین وي. په کابل کې به نن د تودوخې لوړه درجه 12 وي او ټیټه به 0 وي. په جلال آباد کې به نن اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، شپې ته به هوا منفي 4 سي. په خوست کې به هم نن اسمان شین وي، په مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیرمونې سې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو ته خدمت کیو. د دې خبرونې همکاران حاضر دي، په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خبرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو زموږ سره اوسئ.